درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند له لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنګټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان وایي چې د هند بریدونه لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي دي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي دي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویان لین جیان د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي. د هند له توغندوی بریدونو وروسته پاکستان ته ګاډي وډي شوي الوتنې نن بیرته پیل شوې. له برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو د می په ومه بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د اته څلوېښت ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د وضعیت ته په کتو مسافر باید له خپلو اړوندو هوایي شرکتونو سره په تماس کې پاتې شي، ځکه چې د الوتنې مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوي دي. ډاکټرانو، نرسانو او نورو صحي پرسونلو ته لارښوونه شوې چې روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې هم بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې دي. د امریکا ستر محکمې د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د میل 12 منیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتېدو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. شان وینډي ورچې د افغان ایواک مشر دی، دا پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یوه ستره بریا بللې. هغه ټینګار کړی که د ترامپ اداره دا پریکړه عملي کړي، نو با یو مهم پرمختګ دی. د ستري محکمې حکم په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې او دا پریکړه به د میل 12 نافذ شي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. او په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د میل دیرشمې وروسته به افغان ترانسپورتران یوازې هغه وخت پاکستان ته د داخلېدو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه چې پاکستان ته د داخلېدو د یو کلن سند یا TAD سند موده په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي دي چې د TAD د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخلېدو اجازه ولري. تېر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډېر مالي زیان واوښت.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې له کومو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لاره ته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ورد دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دی آن دیم چې اغه ایس کله نه وخت نسی راوړلی مینسته. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایرانیم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د استرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي تر سره شوه، او ما پر یو لند خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کمیانه وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه می تر لاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي ځوانان کې درس برخه کې دي کار برخه یعنی که شخصي ژوند وی کرسمي ژوند وی څومره ژوند خسته کونکیږي چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندور پښتنه ده کچیر موک په یو ډول باندې مخته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې کچیر موک د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده خو ځوانان لا ډېری مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعه سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعه په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یو کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چاري پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکو به خبرونه تر پایه واورئ. کوم پوښتنه درلود او یا مو نظر درلود د مطالعه په باب د کتاب لوستنې په باب نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی سپینغر صاحب، کتاسی د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته او استاذ دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته محترم معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف د دې چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللي دي دوی به په یو پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریق سره رايوځي کیږي او خپل نظریات په یعنی د یو پل حیثیت په لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ د یو برج یا د پر حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نوري خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي او لولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسی د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته په ځانګړې توګه خغلی سپینغر صاحب ته ډېره مننه چې زموږ د خبرونه کې درته ګډون لرم. دقیقا اکسوس کتاب پلورنسی په خپل هڅه زیات کوشش کوي دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه دوه وویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانېدلي چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدی شي، او تر دې ستونزې حل کړی شي. خو دا ستونزې ټول ته معلوم دي او هر چا ته لیدل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته بدغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابنه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دی.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي. مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یا د حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځیو ته او خپرندویو ټولنو ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدله، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کوربدن. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایي چې د لوستونکو له لوري تر څه حده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی؟ بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړي دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسیږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یوه بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې هم دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر ډېره بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر مواجهونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنکړي. خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب یو بخه، ځکه چې حاکم دی او دوی نشي کولای چې کوم څه ضروري غته رسیدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډېره پورې په دغه برخه کې په یو تعداد ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي وایښتای شي، نو د الوستل لپاره خو باید ځینې چینل موجود وي. نو دغه هغه عام تم لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزونه مسایل راخلي او بحث پرې کوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډېر نوی طرز د نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی ګنه د وخت پاک لده، د وخت پاک له د موسیقي د لحاظه بحث شوې دی، د وخت له پخله د فزیک د لحاظه بحث شوې دی، د دین د لحاظه بحث شوې دی، فلسفه او د ټولنپوهنې او حتی د وخت په اړه د فارسی شعر کې د وخت په تړاو، یعنی د شعر د لحاظه په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوې دی. زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته، په فزیک کې موږ پی لیکو په فرمولونو کې، ټی ټی موږ لیکو، خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته، فزیکو ته مبهم مسله ده، د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼئ، د فلسفې د لحاظه دا څنګه ګڼئ، د ټولنپوهنې د لحاظه. یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم، ډېره زیاته ستایل شوې ده داسې مجله، او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي، خو دغه یو مجله ډېر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکي ډېر ته خوشحال دي.
ډېر مننه.
زه فکر کوم که
سلامت اوسې، بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو، وګورو چې زموږ درانه اوریدونکو څه وایي، څومره مطالعه کوي. همدا شیبه یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي اول ځان راو پیژنې. بله، به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځای خبرې کوي، نوم مو څه دی؟ شمشاد صاحب، تاسو څنګه کتاب لولئ، مطالعه کوئ؟
څه ډول کتابونه لولئ؟
څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعه لګوي؟ کنه دقت مو نه ده کړی، پام تر اوسه نه ده کړی.
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي، په اونۍ کې یو ځل کتاب لولې که څنګه؟
نه، هر ورځ مطالعه کوم، بس هر ماښام هر سهار.
آفرین.
مطالعه کوم بس کتاب وایي.
دا هم راته وایي چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي، ډېر اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي، په پیسې نه پیور کوي. تاسو څنګه؟
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتابو پیسې ورکوي، ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي، د نوي سیرتونه هم رانیولي دي، هغه دیني کتابونه، د عصري کتابونه، د مکتب کتابونه، داسې ډېر کتابونه هم رانیولي دي، پیسې هم باندې ورکړي دي. مثلا نو د معلومات لپاره چې مقصد بیا وایو، یو شی دیني زده کړو، یو څه نوي شی په اړه معلومات ترلاسه کړو، داسې ډېر کتابونه ویلي دي، ډېر رانیولي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسه شمشاد صاحب. کور مدن چې ټلیفون موکو، یو بل اوریدونکی دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري. اول ځان راو پیژنئ، مهرباني کوي.
قربان سم محترم اسمت طالبان صاحب، سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو هم شنه اوریدونکو. عبدالحد تعلم به هلمند ولایت ته.
مهرباني کوي اتل صاحب. اتل صاحب، لکه څنګه چې مونږ نوم اتل دی، په مطالعه کې ماتل یاس کنه؟ مطالعه کوي، کتاب لولې؟
قربان سم محترم سروان صاحب، کوشش مې ډیر کړی دی، وایم ډیر شفان راکړي د کتاب لوستو مثال د خبرې. خو خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دا اوس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري، نو زما پر ځوانانو باندې د افغان په سپار باندې دا ځغ دی، کشر ورور په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکړي، کوم واس کار کوي، کتابونه ولیکي. ته په خدا باور کوم محترم اسمت روان صاحب، چې اکثر ځوانان مالي دلی دي په دا خپل رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلی دي، لکه فیسبوک سو، واتس اپ سو، په دا کارو باندې لګیا دي، هغه د کتاب مطالعه ته ګل سره پام فکر نه سه. حال دا چې کتاب ساز مرده لارې ملګری دي، کتاب هغه شی دی چې مثال مشته لار راشوي، مثال د لارې باندې برابرۍ. نو د کتاب مطالعه چې ده، ما ته خپله ډېر شخوانه کوي سروان ته محترمه.
بله، ډېره مننه کور ودان. ستاسو په نظر دلیل یې دا ده چې خلک په خواله رسنیو کې ډېر بوخت شوي دي، فیسبوک او ټویټر او نورو کې ډېر بوخت شوي دي، نو ځکه مطالعه نه کوي، او کنه نور دلایل لري؟
قربان سم بس دغه مثال خبرې د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب د دوه ستدي استفاده کوي ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلی محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډېری ما پښتنه ځمې کړې چې دغه نشي توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کو نو بیا د جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لته لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخته وساته دا خو د حل لار نه چې نشي توګه تکا شي یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري ساروان صاحب سړی دی په کار باندې ځان بخو ساتي په کتاب یو مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنی ما ته غاک مشکل ده کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټه مشکل ده خاله رسنی محترم ساروان ته پیدا کړی دی
ډیر مننه اتل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوریدونکو متصوی استاس له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولای شي چې وی ژغوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو اول ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جان خلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زه دی پکتیا پانتون دی جواب دبیا ته پندې څخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو زموږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل ولې
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غل ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه به مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مو خوخته کیسې مو خوخی دي لنډې کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غن نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه یعنی د هغه د پاره دغه د پاره دومره وخت نه لرم او مقصد د استرکان کې او شیر او دا د تاسو دی چې کومه ده دا ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو ملما کوي هغه نه تاسو زکوم نو اکثر ما دغه کوم چې نه خو دو اندر از ا دغه نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله کوم ته نستر شو دی خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت وسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ور شو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تعلیم میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندۍ پایلي یا پانتونه پایلي په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تر دې چې موږ سره تجربه شوې دي هغه تر دې د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او اروپایي برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص ذکر کوي نو د ژبې ذکر برخه کې لري کتاب نه خوښوي خو تدبیر په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او خیس اخبار پر کې او بل یادونه زبای دا کوم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوې مجله هم پاید کړه چې د اکسون په نامه ده د محلنې د ځل د کتاب ولوست او مطالعه د دولت ځانګړي شي غنوه چې چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شو نو ډېر څه مطالب کې راټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعه ته ځانګړې شوی و چې ډېر هم ساید چې تر ډېره ډېره لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخ مطالعه نشکړی یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعې په ترتیب کې و دا تر ډېره دی استادانو او کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي دغه په مرسته سره دا فهرست آماده کا او په دغه برخه کې کار وکړ. نو خو استقبال شوه دی او هڅه کوي چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي، میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنوه؟
یو غنه خو نه وي، مهلنه يم انوان ورکړی دی، یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په دینه مناسبتو سره چاپ شي. ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکو ته اړتیا لري، د وګړو مناسبت هم مناسب دي چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي، نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.